یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي مننه چې ازادي راډیو ته غوږیست. د کابل پر وخت د غرمې 12 بجې شوي. زه اکرام الله اکرام او یم او دا یو ساته خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري پر مخ وړم. په روانه یو ساته خبرونه کې چې دوهمه نیمایي نور بس ته ونیځ خبرونه ته ځانګړي شوي، بیلابیل راپورونه او مطالب لرو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې سالی محمد سالی وړاندې کوي.
په کابل کې د روسي سفارت وایي په مسکو کې وروستۍ غونډه د روسي د حکومت په بلنه نه جوړیږي. په کندهار کې 15 وسلوال وژل شوي دي و اروپایي هیوادونه غواړي چې د وینزویلا د اپوزیسیون مشر د دغه هیواد د ولسمشر په توګه په رسمیت وپیژني. په کابل کې د روسي سفارت وایي چې په مسکو کې د افغانستان د حکومت د وسلوالو او سیاسي مخالفانو غونډه د روسي د حکومت په بلنه نه جوړیږي. د روسي سفارت په یو اعلامیه کې ویلي چې دا غونډه په روسیه کې د یو شمیر میشتو افغانانو په نوښت جوړیږي او د روسي حکومت په هغې کې هیڅ راز رول نه لري. په کابل کې د روسي د سفارت په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې په دې غونډه کې به د روسي د حکومت او دولت هیڅ چارواکی او نه هم د کوم بل هیواد کوم استازی ګډون وکړي. پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د حکومت په دې ډول غونډو کې ګډون نه کوي ځکه چې د سولې له بهیر سره مرسته نسی کولی. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په قول په راپورونو کې ویل شوي وو چې را روانه سه شنبه او چهار شنبه د افغانستان په اړه په مسکو کې کنفرانس جوړیږي. د کندهار په نیش ولسوالۍ کې 15 وسلوال وژل شوي دي. دغه وسلوال د ملي اردو د ځواکونو په تیرو 24 ساعته هوایي عملیاتو کې د نیش ولسوالۍ په مربوطاتو کې وژل شوي دي. په کندهار کې د ملي اردو د 215 اتل قلو اردو مرستیال ویان تورن محمد صادق عیسا وایي چې په سو عملیاتو کې درې نور وسلوال ټپیان شوي هم دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د فاریاب ولایت چارواکي وایي چې د یوې ماشومې د جبري واده مخه نیولې ده. د فاریاب د پولیسو ویان عبدالکریم یورش پرون ناوخته ازادي راډیو ته ویل چې پولیسو له یو 40 کلن سړي سره د میمنې ښار د یوې 11 کلنې ماشومې د نکاح مخه نیولې ده. د یو انجلۍ چې کم عمره وه 11 کلنه ده. د فاریاب اصلي اوسیدونکي د غوښتل چې هغه یو 40 کلن سړی ته په نکاح کړي. له شمرغه د فاریاب د پولیسو په هڅه موږ د دې جبري واده مخه تر نکاح یو ساعت مخکې ونیولی سوه. د فاریاب د پولیسو ویان د دې جبري واده انګیزه د انجلۍ د کورنۍ اقتصادي ستونزه وبلله. و اروپایي هیوادونه غواړي چې د وینزویلا د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو د دغه هیواد د ولسمشر په توګه په رسمیت وپیژني. جرمني، بریتانیا، فرانسا، هسپانیا، پرتګال، هالند او بلجیم هغه هیوادونه دي چې د وینزویلا له ولسمشر نیکولاس مادورو غوښتي دي چې تر نن پورې نوي انتخابات اعلان کړي، خو ښاغلي مادورو د دوی غوښتنه رد کړې ده. دوی د پرون په پلازمینه کاراکاس کې د خپلو پلویانو غونډې ته وویل چې د وینزویلا حقیقي ولسمشر دی. د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا او د برازیل، کولمبیا او ارجنټاین په شان د سیمو مهمو هیوادونو مخکله د ده د مخالف خوان ګوایدو ملاتړ اعلان کړی دی. په بوزنیا کې چارواکي وایي چې د پناه غوښتونکو د ساتنې په یو مرکز کې اخوډب سوی او 11 کسان نیول شوي دي. د بوزنیا پولیسو ویلي چې په 1900 کسانو کې 8 تنه د افغانستان، یو د پاکستان او دوه د هندوستان وګړي دي. د بوزنیا پولیسو پرون ویل چې په دې پیښه کې 8 کسان ژوبل شوي دي. د پولیسو په خبره په اخوډب کې سلګونه پناه غوښتونکي او مهاجر لاس لري. مصر وایي نږدې 40 مومیایي جسدونه موندلي چې باور کېږي څه باندې 2000 کاله پخواني دي. دغه مومیایي جسدونه د قاهرې په جنوب کې د مینیا په صحرایي ولایت کې موندل شوي دي. چارواکو پرون وویل چې کېدای سي هغه قبر چې دغه مومیایي جسدونه پکې موندل شوي د رومیانو د لومړیو او د بیزانس د عصر وي. د مصر د لرغونو آثارو وزارت وایي چې موندل شوي مومیایي جسدونه د ماشومانو په ګډون د بیلابیلو عمرونو ښځو او نارینه وو دي. او د البانیا پولیسو د یو سرحدي پولیس په ګډون 2 تنه په دې شک نیولي چې په جعلي اسنادو یې خلک بریتانیا، امریکا او کاناډا ته په قاچاقي ډول وړل. پولیسو پرون ویل چې په البانیا، مونتینیګرو، ایټالیا، یونان، فرانسا او ناروی کې د خلکو د قاچاقي وړلو لپاره د جعلي اسنادو د جوړولو 4 لابراتوارونه او نور وسایل نیولي دي. چارواکي وایي چې د دې قضیې په تړاو لا هم د 4 کسانو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. پولیس وایي مهاجر بریتانیا ته د رسیدو لپاره قاچاقبرو ته 12,000، کاناډا او امریکا ته تر 2,000 تر 23000 پوري ډالر پیسې ورکولې.
د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب لرو: افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هغه څوک چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د پاشلو ادعا لري زر کاله د صبر وکړي.
اگر کسی ادعای واهیره داره که قوای امنیتی و دفاعی افغانستان پاشیده میکنه، هزار سال صبر کنه.
د ولسمشر د وروستۍ او څرګندونو په اړه د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون لغړی صالح محمد صالح سره هم غږیږو.
یو نظام بغیر د اصولو ادم نه ځکه نه چلی. موږ مجبور یو په هر قیمت خپل اردو ساتو، ولې دې کې شک نشته چې په اردو کې اصلاحاتو ته ضرورت دی.
په یو بل ریپورت کې اوري چې د افغانستان د مالیه وزارت د بې ځایه شویو کورنیو راستنیدونکو کډوالو او امنیتي ځواکونو له کورنیو سره د مرستې لپاره د پیسو د یو وجهي صندوق د جوړولو خبر ورکوي. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې ټاکل شوی ده چې اروپایي هیوادونه نن اخوان ګوایدو د وینزویلا د ولسمشر په توګه په رسمیت وپیژني. د اقتصاد نړۍ ته هم سر ورکار کوو. کابل چاپ رسپانو ته مو کتنه کړې او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به نور بست یو نیزه خبرونه درته نشر کړو. لا ازادي راډیو سره پاتې شئ. یو وار بیا هر کله درنو دوستانو مننه چې ازادي راډیو ته غوږیستئ. دا او نور مطالب زموږ پر ویب سایت هم تعقیبولی شئ. پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام. اوس هم د خپرونې لومړی مطلب: د افغان ولسمشر وایي هغه څوک چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د پاشلو ادعا لري زر کاله د صبر وکړي. محمد اشرف غنی دا څرګندونې د شنبې په ورځ ناوخته د ځانګړو عملیاتو د قول اردو منصبدارانو ته د مډالونو د ورکړې په مراسمو کې وکړي. په دې اړه جزئیات رحمت افغان راکوي.
افغان ولسمشر وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د یو خپلواک آزاد او با عزت افغانستان لپاره جنګیږي او د سلګونو نسلونو لپاره مبارزه کوي. محمد اشرف خنی چې پرون یې د ځانګړو عملیاتو د قول اردو منصبدارانو ته د مډالونو د ورکړې په مراسمو کې خبرې کولې وویل هغه کسان چې د افغان ځواکونو د پاشلو ادعا لري زر کاله د صبر وکړي.
اگر کسی ادعای واهیره داره
هغه وایي که څوک داسې ادعا لري چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د پاشل سي زر کاله د صبر وکړي، دوی د انتحاري او چاودنو پرته د جګړو میدان ته راشي. هغه کسان چې دومره واک نه لري چې د کراچۍ له میدانه ابوظبي ته ولاړ سي او په غونډه کې ګډون وکړي، بیا به په زور وړل کیږي. دوی د زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه ګواښي. هیڅوک هم هیڅوک زرګونه کاله به دوی صبر وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې له امریکایي چارواکو سره د طالبانو د مرکچي پلاوي مشر شیر محمد عباس تانکزی ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه امریکایانو جوړ کړي دي او کله چې دوی وځي نو اړتیا نشته چې دغه ځواکونه دې پر ځای پاتې سي. خو د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین اسوشیټ پریس خبری اژانس ته په لیږل شوي ویډیو پیغام کې ویلي چې طالبان د پولیسو نظام کې اصلاحات غواړي، ځکه په خبره افغان پولیس چلند له سیمه ایزو خلکو سره خنه دی. ولسمشر تازه ولیدی دا سول براجی چې د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو رول پکې څرګندوي. بل خو د امنیتی چارو افغان کارپوهان وایي که د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو په شرط په پاشل شرط سول راځي، نو په افغانستان کې د نویمې کلیجې د ناوړه د تجربو تکرار ابزل بیا حتمی کېدای شي. د دغو کارپوهانو له ډلې محمد اګل مجاهد ازادي راډیو ته وویل افغانستان یو پیاوړی اردو ته اړتیا لري او ګاونډي هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې پیاوړی اردو ووسی. هغه وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان هیڅ کلمه علاقه نه لري چې په افغانستان کې پیاوړی اردو موجوده وي. که له ستونزو سره اوسنۍ اردو چې ستونزې هم لري باید ساتنه یې وسي. طالبان چې سوله کوي باید له افغان حکومت سره یو ځای سي، له نړیوالو تورستانو سره مبارزه وکړي او افغانستان ساتنه وکړي. بلخو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ټول افغانان د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو تر شا ولاړ دي او ننګه یې کوي.
درنو دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. و موریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي هغه څوک چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د پاشلو اداله لري زر کاله د صبر وکړي. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون ځینې غړي وایي که افغان اردو له منځه ولاړه په هیواد کې به د نویمې لسیزې ناوړه تجربو یو ځل بیا تکرار شي. د دغه کمیسیون غړي صالح محمد صالح ازادي راډیو ته وویل افغان چارواکي باید د سولې په خبرو کې له اوسني ملي اردو ننګه وکړي او وایي له ښاغلي صالح سره رحمت افغان مرکه کړې او په سر کې ورنه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ساتنې د اهمیت په اړه پوښتنه کړې ده.
یو نظام بغیر د اردو نه ادم نه ځواکونه نه چلیږي. موږ مجبور یو چې په هر قیمت خپل اردو وساتو. ولې دې کې شک نشته دی چې په اردو کې اصلاحاتو ته ضرورت دی. په کار د اصلاحات پکې راشي او د اصلاحاتو وروسته موږ په دې اردو باندې د جوړولو باندې ډېره زیاته قرباني ورکړه. موږ دغه اصلاحاتو کې ازمان که د افغانستان اوسني نظام سره یو ځای کېږي کېدای شي ځینې غوښتنې مداغې وي او باید دا پکې ځای په ځای شي. بل طرف ته که موږ د دولس اتلس کالو قربانۍ ته وګورو یوازې موږ سره دغه دی چې یو اردو یا پولیس د صفر نه شروع شوي دي او هغه جدا جدا ډلې یو څه ناڅه کمې شوي دي. نو که چېرته دغه اوسنی اردو منحل شي نو بیا به افغانستان د تیرو کلونو په شان د یو لوی مشکل سره مخامخ شي چې هر سړی به د خپل ځان لپاره اردو خپله به بیرغ وي او خپل به شان وي. نو مهمه خبره دا ده چې سوله دې وشي، اردو کې د اصلاحات راشي، پولیسو کې د اصلاحات راشي او دا باید راشي ځکه چې یو لوی قوت چې هغه طالبان دی هغه د افغانستان نظام سره شریکېږي. نو دا اصلاحات به پکې راځي او فرمایشات به هم پکې د هغې باید ځای په ځای شي او دا د هغې حق دی.
صالح صاحب، که چیرې سوله د افغانستان د اردو په ډړنګېدو په شرط راځي، دغه سوله بې اهمیت لري؟
نه، که چیرته د طالبان د افغانستان د اوسني اردو په ډړنګېدو باندې راځي، زما په نظر باندې موږ او تاسو باید خبرو ته دوام ورکړو او هغې په دې قانع کړی شو چې دا د اردو د افغانستان د ولسونو په خیر ده. که تغیرات غوښتنه هغه باید تغیرات پکې او اردو باید د صفر نه لنګه نه شي، باید موږ اردو وساتلی شو. کله کوم ملکونو کې چې اردو نه وي د هغې تاریخ نه وي او د هغې مشکلات هم ډېرېږي چې موږ تاسو دا تجربه هم لرو.
او څوک د اهداف تعقیبوي تر څو پورې د افغانستان اردو لنګه شي؟ دغه
اوس په هغه برلاسه دی ته سوال کې ګدایي کې ګرځي هغه ته دې ته اماده کوي چې کله ته اردو بلنګې کله به تاسو سره ګورم کله به دا د هغې برلاسي ده. که چېرته موږ افغانان چې دا اوسنی نظام دی دا د یو قوي ادرسه طالب سره خبرې وکړو هغه هم انسان دی، مرګ نه ویریږي، هغه هم سوله غواړي. ولې موږ ضعیف وي په دغه اندازه کې موږ نه چې طالب سره مخامخ خبرې وکړو. دا د هغې یو قوي ادرس نه خبره ده، هېڅ امکان نه لري چې طالب د اردو دی ړنګه شي. دا یو فشار دی د افغانستان په حکومت باندې.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړی صالح محمد صالح و چې زموږ همکار رحمت افغان ورسره مرکه کوله.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس به هم محمد واصل وصال ته غوږ شو چې اقتصادي خبرونه برابر کړي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په روان کال کې په سمنګان ولایت کې 125 هکتاره سرزمینه جوړ کړې دي. د دغه وزارت ویان اکبر استمین نن ازادي راډیو ته وویل دا سرزمینه د خورم او سرباغ ولسوالۍ په شیخ علي، سایقریه او تاترچل سیمو کې جوړ شوې دي. ښاغلی رستمی وایي دغه شان د سرزمینو د جوړولو د پروګرام له لارې د دغه ولایت مرکز ایبکو ته نږدې په 90 هکتاره ځمکه کې طبي بوټي هم کرل شوي دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې د افغانستان سلویخ سلنه ځمکه سرزینه جوړوي او په کلنی ډول له دغو سیمو نه 1,500,000 ټنه واخه ترلاسه کیږي. د افغانستان د متشبسینو علي بورډ وایي ټاکل شوی چې په روانه اونۍ کې په کندهار ولایت کې یو صنعتي نندارتون جوړ شي. د دغې ادارې رئیس رحم الدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل په دغه نندارتون کې چې د کندهار ولایت د قانون او صنایع خونې په نوښت جوړیږي د نوموړي ولایت ټول تولیدات لکه قیمتي ډبرې، طبي مواد، وسپنیز آلات، لاسي صنایع او نور نندارې ته وړاندې کیږي. حاجی اغا وایي په دغه نندارتون کې د ګډون لپاره د ټولو زنونو سوداګرو او صنعتکارانو ته بلنه ورکړل شوې ده. د نوموړي په خبره د داشان نندرتونونو جوړول په هیواد کې دنه د کورنیو په ځنګړي ډول د کندهار ولایت د تولیداتو پیر او بازار موندنې ته زمينه برابروي. دا هم د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمیر خوراکي توکو بي. یو بوری 50 کیلوی قزاقي وړه 1300 شلپنی، یو بوری 50 کیلوی بوره 1200 شلپنی، یو درنی منی بوری ورجې 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړی 1000 افغانۍ، او دغه شان یو لیټر پېټرول 250 او یو لیټر ډیزل هم په 250 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په شازده سرای کې افغانۍ د بهرنی اسعارو په وړاندې داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 40 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 50 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسی پاوند 93 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 99 افغانۍ او 90 پوله، زر ایرانی تومنه 80 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 1500 افغانۍ.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږیاسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت درې چارواکي د ولسمشر غنی لخوا ګوښاو پر ځای نوي څېرې ګمارل شوې دي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی تیره ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل، دا بدلون د کاري وضعیت د ښه کېدو په خاطر رامنځته شوی. د امنیتي چارو ځینې کارپوهان وایي تر هغې چې سیستم اصلاح نشي، یوازې د څېرو په بدلونونو وضعیت نه ښه کېږي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه راپور لري.
ولسمشر غنی په یو تازه پریکړه کې د کورنیو چارو وزارت لومړی مرستیال جانان بارکزی، امنیتي مرستیال محمد ابراهیمی او له تروریزم سره د مبارزې رئیس نجیب امان له دندو لرې کړی دي. د کورنیو چارو وزارت د خبر له تایید سره وایي د دوی پر ځای عبدالصبر قانی د لومړي مرستیال، خوشحال سادات د امنیتي معین او ماهر یعقوبی له تروریزم سره د مبارزې د رئیس په توګه د شنبې په ورځ په کار پیل وکړ. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی ازادي راډیو تو ویل دا ګام په امنیتي وضعیت کې د خوالي او د جرمونو د مخنیوي په خاطر اخیستل شوی دی.
لا شک پرته دا کسان د پوهې، وړتیا، استعداد، کاري وړتیا او مسلک خواندان دي. په دې اساس موږ ډاډه یو چې دغه کسانو په تغییر سره به هم د امنیت برخه کې تغییرات راشي، هم د جرایمو پر وړاندې به د مبارزې په برخه کې کوټلي ګامونه واخیستل شي، او هم به هغه نور چارې چې د خپل د دوی د وظیفوي دندو د لایو مطابق.
خو ښاغلی رحیمی د دې دلیل په اړه چې پخوانی درې چارواکي ولې له دندو لرې شوي ډېر څه ونه ویل. د کورنیو چارو په وزارت کې نوي بدلونونه داسې مهال شوي چې تل له نام نیو او د جرایمو له لوړ ګراف څخه شکایتونه او راپورونه ورکړل شوي دي. له دې وړاندې د ملي شورا ځینې غړو بیا بیا ویلي په لویو ښارونو په تېره هم په پلازمېنه کابل کې د جرمونو ګراف د اندېښنې وړ دی، خو پر وړاندې لازم اقدامات نه کېږي. دوی دا هم ویلي چې په کارپو او وړ کسانو ته د کار د سپارلو پاړه باید د اصلاحاتو جدي ګامونه واخیستل شي تر څو په وضعیت کې څخوالی راشي. خو د امنیتي چارو کارپو مرزا محمد یارمن وروستیو بدلونونو ته په کتو وایي، یوازې د څو کسانو ادلون بدلون درد نه دعوه کوي، بلکې د دپو وینا د کورنیو چارو په وزارت کې د پراخو نورو بنسټیزو تغیراتو اړتیا ده. اساسی توګه باید د بنسټونو په جوړولو کار وشي، ځکه چې دا کار ګټور واقع کیږي. بدلونونه د لیدلوري په اساس رامنځته کیږي چې زما په باور شخصیتونه پکې هغه وخت رول لري چې په سمه توګه کار وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی څه باندې 15 وړاندې د کورنیو چارو پخوانی وزیر ویس برمکوم له دندې لرې او پر ځای یې امرالله صالح وټاکه. خو ښاغلی صالح هم هغه مهال له وزارت استعفا وکړه چې د لومړي مرستیال په توګه د ولسمشر غنی له انتخاباتي ټیم سره یوځای شو. اوس بیا د ولسمشر غنی د حکم له مخې د دغه وزارت چارې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب مخته وړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم بهرنۍ مسله. ټاکل شوې ده چې اروپایي هیوادونه نن اخوان ګوایدو د وینزویلا د ولسمشر په توګه په رسمیت وپیژني. اروپایي هیوادونه پخواني ولسمشر نیکولاس مادورو ته 8 ورځې مهلت ورکړو چې بیا ځل انتخابات اعلان کړي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل جزئیات راټول کړي دي. هغه ته ورزو د پراګ په سټډیو کې د تکل سیف سټډی مشي. کوم اروپایي هیوادونه په پام کې لري چې اخوان ګوایدو د وینزویلا د نوي ولسمشر په توګه په رسمیت وپیژني او وینزویلا کې وضعیت څنګه ناڅاپه بدل شو؟
سلامونه اکرام صاحب. و اروپایي هیوادونه جرمني، برتانیا، فرانسا، بلجیم، هالند، اسپانیا او پرتګال غواړي چې د وینزویلا د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو د دې هیواد د نوي ولسمشر په توګه په رسمیت پیژني. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن د وینزویلا پر پوځ غږ کړی چې د اپوزیسیون د مشر یعنی ښاغلي ګوایډو ملاتړ وکړي، او په عین حال کې د وینزویلا د هوایي ځواکونو یو مهم قمندان تورن جنرال فرانسیسکو یانیز هم ویلي چې له ګوایډو څخه د هیواد د نوي ولسمشر په توګه ملاتړ کوي. 15 کلن خوان ګوایډو نږدې لس ورځې مخکې په داسې حال کې ځان د وینزویلا د نوي ولسمشر په توګه اعلان کړ چې لسګونه زره کسانو د هیواد په کچه د مادورو پر ضد لاریونونه کول، ځکه مادورو چې د تیر 2018 کال د می د میاشتې په انتخاباتو کې له بریا وروسته یې په 13 جنوري میاشت کې د دوهمې لپاره لوړه وکړه، د اپوزیسیون لخوا په انتخاباتو کې په درغلۍ تورن شوی. د مادورو پر ضد اعتراضونو په لړۍ کې تیره اونۍ 15 کسان ووژل شول. مادورو چې په 2013 کال کې د پخواني ولسمشر هوګو چاویز له مړینې وروسته د وینزویلا ولسمشر شو، له بشري حقونو د سرغړونو او د وینزویلا د ناسمو اقتصادي پالیسیو له کبله د اپوزیسیون او د نړیوالو له سختو انتقادونو سره مخامخ شوی دی. اکرام صاحب،
لکه څنګه چې مخکې وویل شول تکل صاحب چې اروپایي هیوادونو پخواني ولسمشر نیکولاس مادورو ته 7 ورځې مهلت ورکړی، دغه مهلت اصلا د څه دپاره ورته ټاکل شوی؟ یعنی اروپایي هیوادونو څه غوښتل او د مادورو ځواب څه و؟
اروپایي هیوادونو له ولسمشر مادورو غوښتي وو چې د فبروري تر 3 نیټې پورې، یعنی تر نن ورځې پورې چې دا اوس موږ تاسو خبرې کوو، نوي انتخابات اعلان کړي، کنه نو دوی به د ګوایډو په مشرۍ حکومت په رسمیت وپیژني. خو ښاغلي مادورو د دوی غوښتنه رد کړې ده او دا وړاندیز یې د دې هیوادونو لخوا یو ډول سپینسترګي او ګستاخي بللې ده. مادورو پرون د وینزویلا په پلازمینه کاراکاس کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته وویل چې دای د وینزویلا حقیقي ولسمشر دی. البته اکرام صاحب، د امریکا متحده ایالاتو، کاناډا او د برازیل، کولمبیا او ارجنټاین په ګډون د لاتین امریکا مهمو هیوادونو لاله مخکې د ده په مخالفت کې، یعنی د مادورو په مخالفت کې، له خوان ګوایډو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. نورو هیوادونو لکه روسیې چې له ولسمشر مادورو سره یې له پخوا نږدې اړیکې درلودل، د ګوایډو د اعلان مخالفت کړی. اکرام صاحب، مادورو په ښکاره د روسیې د ملاتړ مننه وکړه په خپله پرونۍ وینا کې، او ویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په هره برخه کې د تا د ملاتړ داد ورکړی.
ډیره زیاته مننه تکل صاحب. درنو دوستانو، زموږ غږ آزادي راډیو ناوري بیرته راګرځو افغانستان ته. د افغانستان د مالیه وزارت د بیځایه شویو کورنیو راستنیدونکو کډوالو او امنیتي ځواکونو له کورنیو سره د مرستې لپاره د پیسو د یو وجهي صندوق د جوړولو خبر ورکړی. د دغه وزارت د مطبوعاتو امیر فردین معرفتي تیره ورځ آزادي راډیو ته وویل دغه صندوق د ولسمشر په فرمان جوړ شوی چې د مالیه وزارت لخوا کنټرولېږي. په دې اړه نور حال د واصل وسه
د افغانستان حکومت بې ځای شو کورنیو راستنیدونکو کډوالو او د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د وژل شوو سرتیرو د کورنیو غړو ستونزو ته د رسیدنې په هدف هڅه کوي چې د پیسو د یو وجهي صندوق په رامنځته کولو سره د دغو کورنیو سره د ځمکو د ویش په برخه کې مرسته وکړي. د مالی وزارت چارواکي د یادو کورنیو د ستونزو د هواري لپاره د دغه صندوق جوړېدل مهم بولي، وایي چې یاد وجهي صندوق د ولسمشر په فرمان رامنځته کیږي. د دغه وزارت د مطبوعاتو امیر فردین معرفتي د شنبه پورس په دغه ازادي راډیو ته داسې ویل:
هدف از صندوق آماده ساختن زمين
دی. وایي د دغه صندوق ته رامنځته کولو هدف بې ځای شوو کورنیو کډوالو او د امنیتي ځواکونو د شهیدانو د کورنیو غړو ته د ځمکو او سرپناه برابرول دي. دغه صندوق په مالی وزارت کې دی او د دغه وزارت لخوا کنټرولېږي. د دې کار لپاره باید یو شمېر کمیټې جوړې شي چې کار پرې روان دی. ښاغلی معرفتي وایي دغه کمیټې به شکایتونو ته رسېدنه کوي، ستونزې به هواروي او مستحقین به مشخص کوي. نوموړی وایي دغه صندوق د حکومت د ملي بودجې، نړیوالو ډونرانو، خصوصي سکتور او د ملي سوداګرو په مرسته تمویلېږي چې سارنه باید د داخلي بې ځای شوو کورنیو کمیټه، اجرایه ریاست او د ولسمشر په مشۍ د مهاجرت عالي کمیسون کوي.
د افغانستان د مالی وزارت د چهارشنبې پورس د بیزای شو او د امنیتی ځواکونو د شهیدانو کورنیو سره د مرستې لپاره د پیسو د وجهي صندوق د جوړولو د میکانیزم طرحه د بیزای شو او راستنیدونکو کمیټې په اجرایوي ناسته کې شریکه کړه چې ومنل شوه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې هیواد ته د راستنه شوو کډوالو شمیر 9,600,000 او د داخلي بېځایه شوو شمیر بیا نږدې 2,000,000 تنو ته رسي. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخی وایي د پیسو د دغه صندوق د جوړولو طرحه د افغان حکومت ده چې د نړیوالو بنسټونو په هوکړې جوړیږي. خاغلی بلخی وویل چې دغه مرستې ټولو هغو کسانو پورې اړوندېږي چې هیواد ته راستنه شوي او یا هم په کور دننه بېځایه شوي دي. دی وایي دغه وجهي صندوق په ټوله کې د راستنېدونکو لپاره دی. زموږ کوم هیوادوال چې له نورو هیوادونو راځي د هغوی سره هم د دغه صندوق له لارې مرستې کېږي. یعنې په ټوله کې راستنېدونکي کډوال بېځایه شوي او د امنیتي ځواکونو د شهیدانو د کورنیو سره په دې کې مرستې شاملې دي. اوس مهال موږ له هیواد بهر 6,500,000 کډوال لرو چې په تدریج سره هیواد ته راځي. هڅه مو وکړه په هیواد کې د امنیتي سرتیرو د شهیدانو د کورنیو د شمیر په اړه هم معلومات ترلاسه کړو خو بریالي نه شو. په ورته وخت کې یو شمیر حقوقي کارپوهان د حکومت لخوا د دغه صندوق جوړېدل یو غوره اقدام بولي خو ټینګار کوي چې له لارې راټولېدونکي مرستې باید مستحقو خلکو او کورنیو ته ورسیږي. له دې ډلې د حقوقي چارو کارپوه کبیر انجبر وایي حکومت په دې برخه کې د فساد د مخنیوي او د شفافیت د رامنځته کولو لپاره باید یو ځانګړې کمیټه وګماري چې مستحقین په نښه او د مرستې په عادلانه ډول وویشي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rfer.org.
زموږ غږ ازادي رادیو ناوړه درنو دوستانو روانه خبرونه هم دا وو. زموږ پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ، پته مو ده ازادي رادیو .com. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته حمید مومند کتنه کړي په ګډه یاورو.
د کابل ورځپاڼو نن تر ډیره د مسکو پر روانه غونډه او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په څرنګوالي پراخ بحثونه کړي دي. ویسا ورځپاڼه لیکلې ده چې روسیې د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونو او طالبانو ته د مسکو په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې. ورځپاڼه لیکي چې په دې غونډه کې به محمد محقق، عطا محمد نور، حکمت خلیل کرزی، محمد اسماعیل خان، پخوانی ولسمشر حامد کرزی او عبدالهادي ارغندیوال برخه واخلي. خو د ورځپاڼې په وینا ځینې سیاسي ګوندونه په دې باور دي چې د افغان حکومت د استازو د حضور پرته به دا غونډه بې نتیجې وي. مسیر ورځپاڼې بیا د مسکو د غونډې په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر راغستی دی او لیکلی دی چې دغه غونډه له افغان سولې سره مرسته نشي کولی او افغان حکومت پکې ګډون نه کوي. خو د ورځپاڼې په وینا طالبانو په غونډه کې خپل ګډون تایید کړی دی او په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي ګوندونه هم خپل استازي استوي سو په غونډه کې د دوی استازیتوب وکړي. دنیا ورځپاڼې په یو غټ سرلیک کې د محمد محقق په حواله بیا لیکلی دی چې افغان حکومت د سیاسي ګوندونو او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو مخه نیسي. ورځپاڼه لیکي چې محقق په خپلو خبرو کې د زلمی خلیلزاد هڅو ته په اشاره ویلي دی چې امریکا هڅه کوي روانه جګړه پای ته ورسوي او طالبان بین الافغاني خبرو ته حاضر کړي، خو ولسمشر غني نه غواړي چې دا مذاکرات بریالي شي. خو ورځپاڼه دا نه دی لیکلی چې ارګ ماڼۍ د محمد محقق تورونو ته څه ځواب ویلی دی. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د مسکو پر روانې غونډې ته غبرګون ښودلی او هغې د افغان حکومت او حاکمیت پر ضد د روسیې یوه هڅه بللی ده. ورځپاڼه لیکلی ده چې روسیه په څرګند ډول له طالبانو ملاتړ کوي او هڅه کوي چې په افغانستان کې د سولې هڅې ناکامه کړي. ورځپاڼه لیکلی ده چې د مسکو په غونډه کې ګډون ملي خیانت دی او د سولې لپاره دی پر نورو معقولو لارو او د امریکا په سر په پیاوړي دریز پانګونه وشي. له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو څرنګوالی بله مهمه مسله ده چې د کابل ورځپاڼو پرې بحثونه کړي دي. مسیر ورځپاڼه په خپل لومړي مخ کې د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس عمر داودزی په حواله لیکلی دی چې د امریکایي ځواکونو بې پلانه وتل به افغانستان د خونړۍ جګړې په ډګر بدل کړي. ورځپاڼه لیکي چې ښاغلی داودزی ویلی دی پکار ده چې په دې برخه کې د بیړې پر ځای د بهرنیو ځواکونو د ایستلو لپاره په یو منظم پلان کار وشي. ورسپانه لیکلی ده چې افغان ولس مشر هم له ټرمپ نه غوښتی دی چې په دې حساسو شرایطو کې دی د ځواکونو د بې پلانه ایستلو پریکړه نه کوي. خو دنیا ورسپانه به له افغانستان او سوریه څخه د ځواکونو د ویستلو لپاره د ټرمپ له پریکړې سره د امریکا د سنا د مجلس پر مخالفت بحث کړی دی او لیکلی دی چې د سنا مجلس په لوی اکثریت دا طرح رد کړی ده. د ورسپانې په وینا د سنا مجلس دا باور څرګند کړی دی چې افغانستان او سوریه کې لا هم اسلامي توندلارې ډلې فعاله دی چې د امریکا امنیت ته ګواښ ګڼل کېږي. ورسپانه لیکي چې د امریکا د سنا مجلس پرې ټینګار کړی دی چې د تروریزم په خلاف مبارزه او له خپلو متحدینو څخه دفاع د امریکا مکلفیت دی چې باید ترسره کړي.
وخت 12 بجې او 13 دقیقې.